السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار میلاد نسیمی مهم لما سره وی په روانه غړی کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو، تبصری او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. پاکستان تحریک انصاف ګوند په پیښور کې احتجاجي جلسه کړې ده. په باجوړ کې د نامنې په یو پیښه کې څلور تنه وشل شوي او د ایران حکومت د تاسا بندیزونو په ترڅ کې د برتانیې، فرانس او جرمني څخه خپل سفیران بیرته ورغوښتي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره وکړه. پاکستان تحریک انصاف وای د مظاهرې هدف یې د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان را خوشی کول دي. تحریک انصاف ویلي په عمران خان او د ګوند په نورو مخکښانو یې د دروغو مقدمې جوړې کړل شوې دي. د نننۍ مظاهرې یو مشر او د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په انتخاباتو کې د ټګیو په کولو سره د دوی ګوند ناکامه کړل شو. که څه هم حکومت او انتخاباتو کمیشن د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د دوه سره رشتم کال پاکی ٹاکنی پاکی اور اڑے بھی عمران خان یا دوسرا درشتم کال پاگست کی ددرغلیو پہ یو قصیہ کیوں نہیں بول شوچ تر اوسا دراول پنڈے پہ اڈیالی زندان کے بندی دے. نن د باجوړ په لغړې سیمه کې د نامنه په یو پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. په باجوړ کې یو پولیس چارواکي د نومنه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه نن په کندرو کلی کې شوې ده. چارواکي زیاته کړې چې دوی ته ځینو کسانو ویلي چې دا کسان د ماټر ګولې لګیدو په نتیجه کې وژل شوي، خو ځینو یې علت په پټي کې د ښخ شوو بارودي موادو چاودېدل یاد کړي دي. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې هم د پیښې په اړه څه ندی ویلی. په شمالي وزیرستان کې انتظامی کرفیو اعلان کړی دی. مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په یو بیان کې ویلي دي چې دا ګرځبندیز د سپتمبر له 18 نه تر 19 نیټې پورې د امنیت په خاطر لګول شوی دی. انتظامی د شمالي وزیرستان خلکو ته ویلي دي چې په ټاکلو ورځو کې دی په کور دننه اوسي، ځکه چې د پاکستان پوځي قافلې به سیمې ته تګ راتګ کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحادی مشر عبدالخلیل وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ګرس بندیز له وجې زده کوونکي، ناروغان، کاروباریانو د ژوند د هرې طبقې خلک متاثره کیږي.
مسلسل هفته اتوار کرفی وی او دغه نه علاوه د شپې کرفی وی او ګایز اکثر او پر چک پوسټینا بندې دمره سخت دوه ګنټه درې ګنټه داسې کرفی وی چې کپاغه شه تو سره ډیر سیریس ایمرجنسی مریض وی ها او امبولانس وی غو بیا غو اجازات نه ورکړي.
خو انتظامیه وای د امنیت د ټینګولو لپاره د پوز شتون او د پوز د تګ راتګ پر مهال کرفیو لګول ضروری ده. د خیبر پختونخوا پولیس چارواکو ویلي چې په کرک کې د عملیاتو پر مهال د ناقانونه پیژندل شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ولس وسلوال وژل شوي دي. د کرک د پولیسو مشر شهباز الهي ویلي دي امنیتي ځواکونو پولیسو د سپتمبر په 18 ناوخته د استخباراتي معلوماتو په اساس د شاه سلیم تاړین په درشخیلو سیمه کې دغه عملیات ترسره کړي دي. د پولیسو مشر ویلي چې د عملیاتو پر مهال درې امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي دي. د کرک د پولیسو د مشر د معلوماتو له مخې وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان د ملا نذیر ډلې غړي دي. پولیسو د کرک د سلیم تاڼې په درشخیلو سیمه کې چرته چې پوځ او پولیسو په ګډه د وسلوالو خلاف عملیات وکړل، په خلکو غږ کړی دی چې لا هم د نورو وسلوالو خلاف دغې عملیات روان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورما کې د ګواکي او دورانیو قبیلو ترمنځ دوه میاشتو لپاره د امن تیږه ایښودل شوې ده. یو ځایي مشر حکمت خان حکمتیار نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې هم نن د پسده کې دواړه فریقین د ځایي مشرانو ترڅنګ د حکومتي امنیتي چارواکو په هڅو د امن تیږي معاهدې لپاره رسا شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د معاهدې له مخې به دواړه قبیلې له یو بل سره نښتې نه کوي، له متنازعه ځنګله به لرګي نه پرې کوي او دغلته به تعمیراتي کارونه هم نه کوي. دواړه فریقینو ته ویل شوي دي چې که د معاهدې خلاف ورزي وکړه نو 1 کروڑ روپۍ جرمانه به ورکوي. د ګواکي او درانیو قبیلو ترمنځ د سپتمبر په 15 مله متناسیه سنگله د لرګیو پرې کولو په سر نښته شوې وه. د ګواکې قبیلې کسان تور پورې کوي چې د دورانیو یو تن له سنګله لرګي وړل. د پولیسو په وینا په یاد نښته کې دوه تنه زخمیان شوي وو. په بلوچستان کې په دوو جدا جدا ټرافیکي پیښو کې لس تنه مړه شوي او لس زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن سهار په پنجګور کې د مسافرو یو بس او پټرولو بار پیک اپ ګاډي ترمنځ تر ټکر وروسته دواړو ګاډو اور اغستې چې پکې اته تنه مړه شوي دي. همدغسې نن د پشین په خانوزۍ کې د مسافرو بس له موټر سره جنګېدلې چې پکې دوه تنه مړه شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي چې د ټرافیکي پیښو د علت معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. او د ایران حکومت د برتانی، فرانس او جرمنی څخه خپل سفیران بیرته ورغوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اټومي پروګرام په سر د ملګرو ملتونو لخوا په تهران د ممکنه تازه بندیزونو لګولو ته څو ساعته پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو اروپایي دایمي غړو لخوا د غیر مسؤلانه اقدام وروستو یې سفیران د مشورې لپاره هیواد ته احضار کړي دي. برتانی، فرانس او جرمني د 2015 کال د اټومي تړون سرغړونې په تور په ایران د یو وارې بیا بندیزونو لګولو د مخنیوي پر تهران ته د دیر شور وزو مهلت ورکړی وو. د امریکا په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 500 دایمي غړو جرمني په 2015 کال کې له تهران سره جامع اټومي موافقه وکړه چې پکې راغلی وو چې ایران به د یورانیم غنی کول محدودوي او په بدل کې به ورباندې لګېدلې اقتصادي بندیزونه لري کیږي. ایران په بیا بیا ویلي دي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز دی. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په سوات کې د امن لپاره مظاهره شوې ده.
کوم چې دلته د شکرته پوجا باندې بل نه مخ داغه د ټول ولس داغه پر کور مزمت کوي او داغه مقابله وکړو. په سوات کې به امن قائم مو.
په کورما کې د ګواکې او دورانیو قبیلو ترمنځ د امن تیګه ایښودل شوې ده.
خو حکومت همیشه د پاره په هغه وخت کې رپسیدل ده چې کله معاملې سنجینه شوې ده. حکومت ته پکور دي چې دا مسلې په هنګامي بنیاد باندې حل کړي.
او په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو وروسته د سترګو خوګېدو وبا پیل شوې.
مول کې لګلګې چې راپاسې نو راشوې نه ختې شانوې او سره شوې مو سوبې وسلګ لکو دګلنګ نه خړې شي اکثر به خلک را باندې او هغه کنه بده شان کې به هم سوبې کوو چې مو سوزې دي وخت کې بده تلي.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف نن په پېښور کې احتجاجي جلسه کړې ده. خو بیا د تحریک انصاف ګوند مخالفو ویلي دي چې د سبې مسئلو ته موجوده حکومت هیڅ پاملرنه نه کوي او په دې جلسو اسې وخت ضایع کوي. دا چې کارپوهان بیا د احتجاجي جلسې ته څنګه ګوري، د پاکستان تحریک انصاف ګوند پاړه سوای تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د سپتمبر په 20مه یو وار بیا پیښور کې د خپل ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دره خوشی کول لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د دروغ مقدمه نه یوازې د دوی په مشر عمران خان بلکې د ګوند نور یو شمیر مخکخانو باندې جوړ دي او دا وخت بندیان هم دي. خو د دوی مخالف ګوندونه په دوی د وخت ځای کولو او د صبح مسایلو ته د نه پاملرنې تورونه لګوي. نو دوی په دې بابلا سوای او دا چې په کوم امیدونو دوی دا مظاهره کوي. نو د ګوند مخکخ او د قومي اسمبلی غړي اقبال پردي مشال لیډو ته وایي چې د قانون او آئین دایره دننه دوی خپل احتجاجونه کوي او د دوی حق دی ځکه د دوی مشر په درو مقدمو کې راګیر کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې چې کومه مسالې دي په صوبایي حکومت په سطح باندې دا غوي فالو اپ کیږي، پاره کې فاندوم ریلیز کیږي، دا غوي د مسلو د حل لپاره وزیر اعلی خیبر پختونخوا لا گیا دی د قبایلی علاقو له فند ورکو په قبایلی عوامو کوم سټینډ واخیستو چې کوم ایشوز دي او د صوبایي حکومت په پاند باندې د حل کې دوی پاره کې به ان شاء الله عزیز وزیر اعلی خیبر پختونخوا او د کیبینټ د پرپور کردار ادا کوي او په تر اوسه پورې په دې کې 100% کامیاب هم دی.
دا چې شنون کې سوای نو په پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وای چې د مظاهرو نه وړاندې دوی ته سګټه نه دي ترلاسه شوی او نه براتون کې ورته سګټه ورکړي. دا چې ولې خیبر پختونخوا دوی یوازې د مظاهرو مرکز ګرځولي او ولې دوی په پنجاب صوبه کې دا ډول مظاهرې نه کوي نو دوی وای
دا خبره خو سرګنده ده چې خیبر پختونخوا د دوی هغه صوبه ده چېرته چې د دوی خلک نه نیولې کېږي. نو تاسو ته وګورئ د دوی ټول مشران چې کوم دي هغه اکثر د صوبه کې راغونډي دي. تاسو په سند کې نه ښکاري، بلوچستان کې نه ښکاري، په پنجاب کې به نه ښکاري. د هغې غټه وجه همدغه ده چې د نیو د ویرې د لاسه کړه هر هغه څیز چې کوم یو غټې پارټۍ ته چېرته د ناستې پاسې دپاره ځایونه په کاري چېرته ورته د خرچې دپاره څه هغه په کاري. نو د هغې په خیبر پختونخوا کې هغې ته مسله نشته، څومره خلک په کاري، څومره ګاډي په کاري، څه شی په کاري، بزل ته وزیر اعلی دی خپل هر څه خپل دي او باقي به جلسې جلوسونو په لار باندې د عمران خان تر څو پورې د رخلاصې دو خبره ده. نو داسې څه ښکاره خو څه آثار نه ښکاري چې جلسې جلوس په بنیاد باندې څوک په پاکستان کې آزاد شي. خو زما خپل خیال دا دی چې د عدالتي کاروایي او شا په شا چې کومې خبرې روانې دي که په هغې کې څه وشي خو وشي، ګنې دې جلسې جلوسونو سره د هغه رخلاصېدل دومره آسان نه ښکاري.
خو د دې په جواب کې بیا اقبال پر دې جادوي
زه په دې کې د هر سړي حق دی که هغه وزیر اعلی دی او که هغه چې کوم دی وزیر دی او که عام شهري دی چې د ظلم خلاف په یو غونډه کې په یو دستوره کې شرکت وکړي. او انشاءالله زموږ کوشش دی چې په پنجاب کې به هم د دوی د ظلم خلاف موږ راوځو، په آئین او په قانون په دایره کې دننه به موږ هلته خپل تحریک شروع کوو، بلکې سٹارټ دی. نن په دې جلسه کې به د پنجاب نه هم نمایندګي وي، د سند نه به وي، د بلوچستان نه به وي، او ټولې دنیا ته به موږ دا ښیو چې دا موږ کوم لیډر ګیر دی، دا صادق و امین دی.
د پامول د چې پاکستان تحریک انصاف تور لګوي چې د دې مشر عمران خان او د ګوند نور مشرانو باندې د دروغ مقدمه جوړ شوې دي او د حکومت د انتقامي کاروي او د عدالت نه د انصاف د نه ترلاسه کولو د وجې دوی احتجاجونو لار خپل کړی ده. ملخوا پاکستان کې مرکزی حکومت د دوی د تورونه او داوی وار په وار رد کړی دي او وایي د دوی هیڅ انتقامي کاروي د پاکستان تحریک انصاف یا د دوی د مشر پر ضد نه کوي او چې څه هم دي عدالتونو فیصلې دي او د عمران خان خوشی کېدل یا د مقدمو فیصله به حکومت نه عدالت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
مشال ریډیو ریدونکو تاسو سره ورسو د بل رپورټ طرف ته. د شمالي وزیرستان انتظامی په ضلع کې د سپتمبر 18 نه تر 19 پورې د ګرز بندیز اعلان کړی دی. انتظامی خلکو ته ویلي دي چې کرفیو یې د پوځي قافلو د امنیت په خاطر لګولې ده. بلخوا د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د کرفیو له وجې ورته په تګ راتګ کې ډېر مشکلات وي او که ناروغان روغتون ته وړي یا یې بل ضروري کار ورپېښ شي نو سفر نشي کولی. عمر وزیر پی رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ستمبر 18 سهار نه و د ستمبر 19 سهار پورې ټول وزیرستان کې کرفیو وي. امنیتي ځواکونو قافلې به تګ را تکړي، خلک ته په کورونو وسی او سړکونو ته دی نه وځي. خلاف ورزي صورت کې به د نقصان سره مخ شي. شمالي وزیرستان کې به ضرب اعظم عملیاتو وړاندې هر اونۍ 100 ورځې کرفیو لګول کېدله چې د عملیاتو پس دغه سلسله ختم شوه. خو د وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو پس یو ځل بیا دغه سلسله شروع شوې او اکثره د شنبې یک شنبې په ورځو ګرځبندیز وي. د دې پرته د ځایي خلکو په وینا ناصافه کرفیو هم اعلان کیږي چې د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی عبدالخلیل وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو کالونو نه دغلته کرفیو لګول کیږي، اوس یو ځل بیا دغه سلسله دوام لري.
اکثریت وخت مش په کرفی شه تیر کا بیا یو وخت داس روغای چې کرفی ختم شوی ایز بیا مسلسل هفته اتوار کرفی وی او دغه نه علاوه د شپې کرفی وی په دال مان شه بیا چې د حکومت څخه ضرورت جوړ شي بیا غم کرفی وی او گایز اکثر پر چک پوسټی نه بندې دمره سخت دوه ګنټه درې ګنټه داسې کرفی وی چې کپاغه شه تو سارا ډیر سیریس ایمرجنسی مریض وی ها او ایمبولانس وی غو بیا غ دته اجازه نه ورکړي.
نو ما وړي زیاته کړه چې پر لپسې ګرځبندیز نه کاروبارونه ټپ دي. د زده کوونکو تعلیمي ادارو ته تګ اغېزمن دی. ناروغان یې د سخت کړاو سره مخ وي. فوځي حکومتي چارواکي دې پیره هم وکړي. دوی هم د ژوند کولو حق لري.
په دغه شدې میر دی تعلیم افتا ویر کې ژوند ما په شخارو پیږي ننغه په باندې شه د ایټا ټیسټای 10 اکثر ټیسټینا وی یا پرچی وی کولینا کالجینا غبش زایا کیږي. تاجر چې کیم دی تاجر بالکل بربوت شو خراب شو. میش د صوبایي حکومت نه غو د کور کمانډر نه غو د فوج د دل کیم جو سی دی د اغنا دا مطالبه دو چې عام پاکستانیون د میش غو وګانی انسانون مو دا وګانی بغیر د کرفی نه غو د ضرورتي نه پیرا کوي غشي پیرا کړي دي. کم از کم په د حال باندې نه را رحم وکي سای دغه خبره نه لره شي سای میش ته د کرفی نه علاوه ژوند په چار د چې میش خالکو تعلیمینا او کاروبار وکړو او دا ژوند تیر کوله کانرا پاکستان دی.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر اجی عبدالله خان وویل چې په اونۍ کې دوه ورځې چې د غلام خان بندر سوداګرو ګاډي سار شي نو د سرای کاروبار باندې بد اغیز شوي. مالونه هم خراب شي. د غلام خان تجارت مالونو ډګړې دې نه یې ساروي.
پاپتا شو خو خمخد دوه ورځې کرپی وي او د اپتن لوا کلا کلا کرپی غا ولا گیجی کانا و میجو ده بلاو سرونن دا عرض دا دام درخواست چه دا کم کاروباری سلسله چه دو دا کم کاروباری گردی چه کم دی دا غلام خان پا بردر بنده پا بردر چک شوی وی بیا پا NLC شه پا کشتم شه چیکنگ شوی وی بیا رواتلی وی و دیگه گردی ده پرا تجارات ده پرا خودا میرا بانی و کجا الیار فلوسا وی و دې سره هو تجارت ډېر متاثره شو. او بل د شپې کرپی چې کما دوکانه دغه میش خاص کرد سبزی پروټه کاروبار ډېر متاثره کړه. ده
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د ورستیو کې د نام نه پیخه زیاتې دو په وجه د غلطه د کرفیو نافذولو پریکړه وکړه. مقصد یې عام ولس نخوخه پیخو کې د ځاني مالی تلفاتو ژغورل دي. امنیتی ځواکونو قافلو تګ را تک خوندي ساتلو او وسله والو لخوا د بریدونو مخنیوي او عام ولس د تاوان نه ژغورلو په موخه ګرځبندیز لګول کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د سوات ولسوالۍ امن غواړي خو په هغه بیانات چې بیا با کړي کوي یا هم د وسلوالو خلاف ولسی لشکري جوړوي. دوی وایي د پوست عملیاتو پلوي هم نه دي. حکومت دې د پولیسو په مرسته امنیت ټینګ کړي. د سوات زرګونه خلکو د سپتمبر په 16 په کانجو چوک کې د امن د ټینګولو د پوست ممکنه عملیاتو خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ویناوال آفتاب خان ویلي د انتظامیه دې د امنیت د ساتلو لپاره لاس په کار شي. نور مشران هم ویلي چې که په سوات کې امن وي نو هلته به د پرمختګ کارونه ترسره کیږي او سیاحت به هم ورسره وده عمومي. بل پلو د سوات مرستیال کمشنر سلیم جان مروت او د سوات ضلع د پولیسو مشر محمد عمر خان د دې مظاهرې نه یو ورځ وړاندې یعنی د سپتمبر په 15 په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ګامونه پورته کړل شوي دي. په دې اړه نور حال د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
بس دا امن نغاری و هو روان یو بس سړکونو کې نغاری و هو روان یو زور م مونشتا وس مونشتا زر مونشتا شمله چا تا ور پسر گسر مونشتا په تاریخ کې مو اکثر
دغه د سواد په کانجو چوک کې د امن لپاره راجمشي په زرګونو مظاهره چانو ته د یو ویناوال شاهدی ده. د کانجو په چوک کې راجمشي زیاتره مظاهره چان زلمی ول. دوی لاسونه کې سپینې جنډې راغستوي او د امن لپاره غوښتنې کولې. د مظاهره غږ کوونکي ولسی پاسون بشر آفتاب خان تفصیلي وینا کې ویل چې دوی ته داسې اطلاعات دي چې سواد کې امن ټینګ ساتلو لپاره پوز او ځایي مشران ولسی لخکر جوړوي او یو ځل بیا د اپریشن تیاری روان دي، ځکه دوی د امن لپاره د احتجاجي مظاهره اعلان وکړو.
موږ به د امن خبره تر هغې پورې کوو چې دا ولسی مطمئن کړی نه وي. زه بله خبره دا کوم چې دلته انتظامیه لګیا ده مسلسل ناستې کوي د مشرانو سره. موږ دا نه وایو چې دې سره ناستې مه کوه، انتظامیه دا حق دی چې دی په منځ کې کینی او دی دا خبرې اترې وکړي، خو دا پوچ کار نه دی چې هغه راشي او هغه زم په میټینګونو کې کینی، هغه زم مشرانو ته کینی، هغه زم مشرانو ته خبرې وکړي چې موږ له خپل جوړې کا موږ به پریشان کوو. دا د انتظامیه کار دی او انتظامیه ته په خپل طریقه کوي که نه داسې خلک دی راولي. دا د دې لپاره هم خطره ده، هم به دی لالیږي، هم به دې مړه کیږي.
احتجاجی مظاهرې ته د سیمې ګڼ شمېر مشرانو ویناګانې وکړې چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو، جرګو مشرانو، د سوات نه د صوبایي او قومي اسمبلۍ ممبرانو هم ویناګانې وکړې. د ټولو ویناوالو ویناوه چې دوی په سوات کې نامني او بیا پوځي اپریشن ته تیار نه دي. د تاثیر قبل لوکل ګورنمنټ چیئرمین سعید خان مظاهره چان ته وویل چې صوبایي حکومت هم په سوات کې پوځي اپریشن نه غواړي.
نور سیاحت هم دلته کی او چې امن نه نورونه نه دلته پارتیش دی او نه سیاست دی نه بلڅ دی. د امن لپاره به موږ ټول په یو پیج باندې ان شاء الله ولا بیو.
مظاهرې ته ورغلی د سوات چارباغ اوسیدونکي د شخصي سکول پرنسپل ثواب خان په دغه محل مشال لري ته ویل چې هغه او د هغه د کلی ګڼ ملګري ځکه امن غواړي چې یو ځل سوات ته ناامنۍ له وجې دوی پکړه شي ول. اوس د خپل را روان نسل د مستقبل لپاره فکرمن دي.
تقریبا دا پنځه شل کال وشول چې سوات ته د بدامنۍ مخه شوې ده، یو تر چا نظر لګېدلی دی. نو دا موږ چې دا خلک راغلی دی یا د حکومت نه دا مطالبه کوي یا دا سوالونه کوي جولۍ خوري، دا د دې لپاره خوري چې یاره دلته امني، دلته به روزګاري، دلته به سکونی، دلته به تعلیمي، دلته به ترقی، دلته به سوکالي، دلته به خوشحالي، او کله چې دلته کې ترهګري، دهشتګردي، دلته به غمونه، دلته به آفتونه، دلته به مصیبتونه، دلته به یو قسم خوشحاله نه وي، دلته به کاروبار تباہ، دلته به هر نظام تباہ، دلته به تعلیم تباہ. د دې علاقې د وړو مستقبل به تابناک نه وي بلکې ډېر خطرناک به او تاریک به. د دې د وجې موږ دلته راغلي یو چې امن ډېر زیات ضروري دی، امن د ډوډۍ نه هم ضروري دی، امن د سبق نه هم ضروري دی، امن د رشتې نه هم ضروري دی. د دې موجب باندې موږ دلته راغلي.
د امن مظاهره نه یو ورځ وړاندې د ستمبر په 15مه د ضلع سوات ډپټي کمشنر سلیم جان مروت او ضلع پولیس مشر محمد عمر خان سیدو شریف کې سوات قومي جرګې ته باور ورکړی چې سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوي. دوی ویل چې سوات قومي جرګه او نور ګوندونه د امن ټینګ ساتلو لپاره د ضلع انتظامی او پولیس سره مرستې وکړي. په تازه مظاهرې د حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کورمه کې د ګواکې او درانې اوسیدونکو ترمنځ تر مذاکرات وروسته د امن تیګه ایښودل شوې ده. په سیمه کې دواړو فریقینو ترمنځ سیارت پر وس له متنازع څنګه لرګي پرې کولو په خبره نښته شوې وه. د حکومتي جرګې مشرانو ویلي امن تیګه د دوو میاشتو لپاره ده چې پکې به څوک جنگ نه کوي او نه به پکې له متنازع څنګه لرګي پرې کوي او نه به تعمیراتي کارونه کوي. که څه هم تر دې پس د سیمې امنیت بحال شوې، خو دواړه فریقینو ترمنځ د سمکې مسأله لا هم نه ده حل شوې. د جرګې مشران وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې به د مسئلې مستقل حل را باسلو هڅه کوي. طارق اورگزی په رپورټ لري.
په کوزه کورمه کې د ګوکی او درنیو سیمو مشرانو ترمنځ د دوه میاشتو لپاره امن تیګه د اخدلو موعده شوې ده. د پیرکایو موسیدونکو او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته پر 8 ستمبر ویلي د جمعې پر ورځ دواړه فریقین په صدق کې د ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو پر کوششونو دغه ته آماده کړل چې په یاد موده کې به هغوی جنگ کوي او نه له متنازع ځنګله لرګي پرې کولو او یا هغلته تعمیراتي کار په صورت کې مداخلت کوي، او که چای خلاف ورزي وکړله نو د شی معاهدې لاندې بورنه یو کروڑ روپے جرمانہ خستل کیے گی۔ حکمتیار زیاتوی کچو ہم امن معاہدہ ترکیدلو پاس د دواڑو ترمین جھگڑا ادرے دلے خو مورچے ڈنگولو او دزمکی حدود تعین معاملہ لا ہم ند حل شوے چورتا حل زلے پلکڑی
ډیرو زیات مذاکرات نو ورستا بل اخر مو د دوه میاشتو امنتګي پکې خودلو کې کامیاب شولو ان شاء الله نن به مو دا کوم د امن کسون دي د بوڅو اغه علاقې کې به وزټ کوو علاقې به کسو مرچی به کسو ناغنه پاس به ان شاء الله ډیر زر زر مو به د دې په منځ کې پر امن مذاکرات شروع کوو او دا مسله به حل کوو۔
د زیارت پرس په کوزه کورما کې د غوکی او درنی اوسیدونکو ترمن جګړه هله پیل شولا چې د جرګې غړیو ترماخه یو درنیوال د خپل کور ضرورت پوره کول په خاطر لا زنګل لرګي په پرې کولو تنازع جوړ شولا۔ په هغه جګړه کې د پولیسو ترماخه دوه کسان ژوبل شوي ول۔ د سیمې په حالاتو پوخ او خبريال نبی جان او رغزی مشال لډیو ته پر 28 ستمبر ویلي ټیک دا چې دواړه فرقینو ترمن د مقامی لخکر او مشرانو په کوششونو جګړه ودروله شولا، خو تر څو چې د مسالې مستقل حل نوي راوستل شوي د سیمې امنیتونه بیرته خرابېدای شي۔ نبی جان زیاتوي په سیمه کې نه یوازې د غوکی او درنی اوسیدونکو ترمن د ځمکې په سر لانجه شته، بلکې هغلته موجود د یو شمیر قومونو او ډلو په خپلو کې پر ځمکو ځنګلونو او ویالو تنازعي دي چور باندې خونړی جنگونه په کې دلو د سیمې امنیت بار بار بربت کړی دی۔
خو حکومت همیشه د پاره په هغه وخت کې رپسیدل د ټول معاملې سنگینه شوې ده۔ حکومت ته پکور دی چې دا مسلې په هنګامي بنیاد باندې حل کړي، د دومره ګران کور دانه ټول خلکو ته هم معلوم دي چې د چور ډیمارکیشن کوم ځای پورې ده، خو هغه ګرم حالاتو کې نه یو فریق منی نه بل فریق منی هغه نه جګړه جوړ شي، نو په کوټ ماهده کې هم دا شته دي چې تاسو وګورئ چې د زمکو کومې مسلې کښلې دي دا په هنګامي بنیاد باندې حل کوو، نو تر اوسه پورې پته نه لګي چې حکومت په دې کې ویلې سنجیده نه ده، او که دغه شان دي غیر سنجیده وي تاسو یقین وساتئ چې مخکې نوري هم په دې باندې غټ جنگونه هم کېدلې شي۔
په کورما کې د شیسونی مشرانو ترمن د جنوري پر اولنې نیټه د کوهاټ پر سیمه د امن یو موعده شوه چې په هغه کې د ځمکو مسلې پر باهمي توګه د حل کولو ترڅنګ پر 44 مختلفو نکاتو اتفاق شوه، کچو هم حکومت مورچې ړنګولو، اسلحه راټولولو او لارې محفوظولو په صورت کې ګامونه پورته کړي، خو د ځمکو مسلې حل کولو د یاد موعدې په شک لا تر اوسه عمل نه دی شوی۔ طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور۔
مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو۔
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اوره اوس د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او د لنډو خبرونو طرف ته بالاړ شو۔ نن د باجوړ په لغړی سیمه کې د نامنې په یو پیښه کې سلور تنه وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي۔ په باجوړ کې پولیس چارواکي د نومنه خوله په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه په کندرو کلی کې شوې ده۔ چارواکي زیاته کړې چې دوی ته ځنو کسانو ویلي چې دا کسان د ماټر ګولۍ لګیدو په نتیجه کې وژل شوي، خو ځنو یې علت په پټي کې د ښخ شوو بارودي موادو چاودېدل یاد کړي دي۔ پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي۔ پولیس چارواکو ویلي چې د خیبر پختونخوا په کره کې د عملیاتو پر مهال د ناقانونه پیژندل شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ولس وسلوال وژل شوي دي۔ د کرک د پولیسو مشر شهباز الهي ویلي دي امنیتي ځواکونو پولیسو د سپتمبر په 26 ناوخته د استخباراتي معلوماتو په اساس د شاه سلیم تانې په درشه خلو سیمه کې عملیات ترسره کړي دي، کومې وسلوالې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي۔ په کورما کې د غواکي او درانیو قبیلو ترمنځ د دوه میاشتو لپاره د منتیګه ایښودل شوې ده۔ یو ځای مشر حکمت خان حکمتیار نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په صدق کې دواړه فریقین د ځایي مشرانو تر څنګ د حکومتي امنیتي چارواکو په هڅو د منتیګي معاهدې لپاره رسا شوي دي، او د ایران حکومت د برتانیې، فرانس او جرمني څخه خپل سفیران بیرته ورغوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اټومي پروګرام په سر د ملګرو ملتونو لخوا په تهران د ممکنه تازه بندیزونو لګولو ته 100 ساعته پاتې دي۔ مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورت طرف ته د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د تیرا د پیښې د پلټنو د لادرکه کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. د کمیشن غړو پرون په خبرې کې د خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې د سپتمبر په 28مه په تیرا کې د شوې پیښې قربانیانو ته یوازې معاوضه ورکول کافي نه دي، بلکې د دې پیښې کره پلټنې هم پکار دي. دوی په صوبه کې په امنیتي حالاتو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې وړاندې سواری ویلي وو چې د وسلوالو خلاف یې عملیات دوام لري. تفصیل د خالد نیاز په رپورت کې اورو.
پیښور کې د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشري منیزه جانګیر ویلي دي په خیبر پښتونخوا کې حالات ورځ تر بلا خرابيږي او حکومت خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوه دی چې دوی له اندېښنو سره مخ کړی دي. دی د تیرا په پیښه هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دغه کې خزی او ماشومان هم وجل شوي دي، ولې صرف معاوضه ورکول کافی نه دي، باید د دې کرا پلټنی وکړل شي.
ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ کئی ایسے لوگ
زمون کو نوٹس کے دا خبر راغلی دا چیز نی آغا خلق چلا درے کے دی حقی دا بندیانو سینٹر کی دا تیر سوکلون راہ سی بنکل شوی دی دا دوی مستقبل بسوی دا دی جواب چا سر ہم نشتا من دا مطالبہ کبو چی تاسو پا فوری تو گا دا سینٹر بندی کلے دینا علاوہ ایکشن انیٹ سیول پاور کال 2019 آرڈیننس دی پا فوری تو گا ختم کل شی دا بندیانو سینٹر کی چکم لا درے کے کسان دی حقی عدالتی متولا
د کمیشن وائس چیئر اکبر خان مشال ریڈیو سرا خبرو کی ویلی کسه هم حکومت د امن پزے کولو حوالے سرا دعوی کئی ولی عملی گامونا کم پ نظر راضی د زیاده کڑی موجودہ وقت کی د خیبر پختونخوا اولس د امن حوالے سرا لگن شمیر اندیخنو سرا مخ دے او دلتا یو غیر یقینی صورتحال دے
کہ یوازې خلکو انفرادی طور باندې نه، بلکې کم سیاسی پارٹیاں چې دي او کم نور دسې ڈلې دي سول سوسائٹی ادارې دي هغه ټول په ډېر واضح طور باندې د مایوسۍ ښکار دي او هغې ته د امن یا د بهتری سره لار نه ښکاري. بل طرف ته حکومتي اهلکار چې دی هغه ډېرې غټې غټې دعوې کوي، خو د هغې دعوو سه واضح ایکشن پلان یا مخکې تګ لار هغې اوسره هم نشته دی. او لگ سات پاس یو دو منٹو خبرو کہ ادا خپل خبرو بیرتا پتا دادادو اخکار اخکاری نو من دا گنو چه دے وقت کے صوبہ دا پختنو دا صوبہ چه دا یو غٹ جنجال سرا یا یو غیر یقینی صورتحال سمخا مخدا.
د کمیشن یو بلا غړي سباګل خټکوای دوی د لادرکشوي کسانو کورنو غړو سره ملاقاتونه کړې دي چې پکې ورته دا خبره په ډاګه شوې ده چې دوی له ذهني فشار سره مخامخ دي. دا وایي صبح کې خلک د خپل تحفظ په اړه اندېښمن دي او دوی غواړي دلته امن پزې شي.
په صوبه کې د سکیورټي حالات ډېر زیات خراب دي، د سړکونو باندې د ماخام نه پستا بالکل انسیکیورټي ده، خلک روزي نه، پولیس تاڼې بندي کی تالې وهي او د شپې چې سم کاروایی سوکم کوي هغه لګیاي. نو دې سکیورټي حالاتو کې دام دوا رالا خبره چې خلک غیب شوي دي، ډسپیر شوي دي او دا غي څه خلک داسې دي چې په کلونو کلونو یې پته نه لګي هغې د پاره چې هغه لاړ شي دغې ته پولیس ته ایف آئی آر لیکلو ته ډیر بار ایف آئی آر نه لیکل کیږي او چې ججانو مخې ته لاړ شي عدلیه ته نو اغل تک هم کیسونه مخ کې نزی. نو په دې باندې ډیر زیات خلک فکر کیو او غم کې مو.
د کمیشن کړو په حکومت او نورو متعلقه چارواکو زور راوړی دی چې خیبر پختونخوا کې امن پزې کولو سره د اولس بنیادی انسانی حقوقو ته پاملرنه وکړي. دوی ویلي تر څو چې صبح کې امن نوي پزې شوي تر هغې نه خو خلک بنیادی انساني حقوقو ترلاسه کولی شي او نه دا صبح معاشي پرمختیا کولی شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت په پنجاب کې په میاوالی کې د افغان کډوالو رستی کیمپ هم غیر رسمي کړی دی. د پنجاب حکومت ادا کوي چې د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې شاوخوا 2500 افغان وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. زیاتره افغان کډوال د پنجاب د بیلابیلو ښارونو او بیا کیمپونو څخه وستل شوي، خو په خیبر پختونخوا کې لا هم په کیمپونو او یا په نورو ځایونو کې دېره شوي دي. دا کډوال وایي چې مشکلات یې زیات شوي دي، ځکه چې یو خوا د کورونو کرایانې زیاتې دي او بل موسم هم په یخېدو دی او په افغانستان کې هم د استوګنې ځایونه او روزګار نه لري، نو په داسې کې به ورته ډېره ګرانه شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د سپتمبر په شپږشتمه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر وایند خسر خان افریدی مشال لیډو ته وویل چې دوی د پاکستان حکومت د هغې پرېکړې په اړه اندېښمن دي چې ګنې د هیواد نه ټول د کډوالو کیمپونه ڈی نوٹیفائی یا ختم کړی دی. د پنجاب صوبې د داخله چارو سکتر ډاکټر جاوید احمد مطبوعاتو ته ویلي چې اخیری کیمپ میاواله کوټ چندنه پنجاب کې وو او دغه ختمولو وروسته اوس یو هم په رسمي توګه کیمپ په پنجاب کې نشته دی. د پنجاب حکومت د پاکستان غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو پلان لاندې تدویر ساتلو مرکزونه جوړ کړي وو او د هغو افغان وګړو په نخښه کولو عمل یې پیل کړو چې د اعتبار وړ اسناد یې نه درلودل. بې اسناد افغانان په دې مرکزونو کې تر هغه وخت پورې ساتل کېدل تر څو چې دوی افغانستان ته د تلو لپاره تورخم پولیس ته لیک ډول بندوبست نه شوي. دا چې دغه کډوال د پنجاب نه خو روغ کړي شول، خو دلته خیبر پښتونخوا کې هم کیمپونو کې میش کډوالو ته ویل شوي چې په رضاکارانه توګه واپس لو زمیمه برابر کړي. پیښور کې د افغان کډوالو د شورا یو غړی فضل مولا تورکه مشال لیډو ته وایي چې د کیمپونو غیر رسمي کولو او د واپس لیک ډول وروسته هغه رنګ اسانتیاوي اوس نه لري او ستونزې لا هم زیات شوي دي.
په لارو سرحدونو کې مشکلات او ستونزې شته، کرایګانې د حد نه زیات سیوا دي، په لوکونو دي څلور لکه او پنځه لکه او شپږ لکه پورې چې دا هر سړی د وس خبره نه ده. کورونه په مشکل سره پیدا کیږي او په کمپونو کې د دې لپاره هیڅ ډول سهولت نشته. د خلک هم په تشویش کې دي او د لهوره لري. دوی ته ویل شوي هم دي چې تاسو هم آماده شئ، اوس خو تاسو سره خیبر پختونخوا حکومت سهولت کوي او در سره سختۍ نه کار نه اخلي، او که چېرته وفاق امر وکړو چې دا خلک وباسي نو بیا به موږ مجبور یو تاسو سره به سختي کوو. یونیسیر هم په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه کوي. بل چارواکي آبادۍ ته هم اجازه نه ورکوي چې چا شخصي ځمکې دي یا په خرګوټو کې نمرې لري. دا بیلای وستون زیاده.
دغه ډول د کډوالو د شورا یو بل غړی سید اغا وایي چې پنجاب نه هو زیاتره کډوال راوستل شو، البته خیبر پښتونخوا کې ورسره نرمي کیږي، خو بیا هم خلق تنگ دي او تلو ته تیار دي.
دا ټول کیمپونه یې ټول دغه کړي نوټیفیکیشن یې ورکړي دي چې کیمپونه خالی کړي. کم یو کپاتې وي نو هغه ته هم داسې نوټیس یې ورکړي دي چې تاسې په خپله خوښه لاړ شئ. نو د کیمپونو حالت خو بیخي خراب دی، هیڅ کوم دغه نشته دی، د پاتې کېدو کوم چانس یې نشته. په دغه کورونو کې چې کوم خلک دي نو دا تر اوسه د کیپیکې نه دي روان شوي. دوی هم نور تنگ دي، خو نه پوهېږو چې څه شته، په انتظار دي.
ولې په دې اړه مو چې کله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیر پاکستان وین قصر خان افریدینو پختل نو دی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج لاره ویل چې یونیسیر د پاکستان لخوا په هیواد کې د افغان کډوالو بیلبل کیمپونه ختمولو پړه اندېخمن دی او باید دغه کډوال دی پر رضاکارانه توګه مرحله وار او په عزت لاره واپس ولېګل شي، نه چې په زور زبردستې. د پاکستان حکومت کال 2023 اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو ستنېدل اعلان کړو چې وروسته دغه پریکړه اسناد لرونکو لپاره هم اعلان شوه او تر دغه اعلان وروسته د افغان کډوالو د واپسې عمل تر دې دمه دوام دار دی. بلخوا د پیښور های کورټ یو پریکړه کې د هغو افغان کډوالو د شړلو لړۍ د ودرولو امر کړی چې له پاکستانی وګړو سره ودونه کړی او پاکستانی ماشومان لري. د پیښور های کورټ جسټس وقار احمد او جسټس کامران حیات میاخیل په ګډون یو بنچ د پنځشنبه په ورځ د هغو سو افغان وګړو د واپس لیکدولو د ودرولو عمل وکړ چې له پاکستانی میرمنو سره ودونه کړی دي او ماشومان لري. دغه کډوالو لپاره په عدالت کې وکالت وکیل سیف الله محب کاکا خیل او نومان محب کاکا خیل کولو. دغه وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې د پاکستان د قانون مطابق چې د پاکستان اوسیدونکو زنانه سره کم بهر ملکی واده کړی دی هغه ته پاکستانی شناخت ورکول کیږي او دا د دوی قانوني او آئینی حق دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو د ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته. د جنوبی وزیرستان د لوړ ضلع د برمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې حالات یې ورځ تر بلې خرابېږي او حکومت ورته پام نه کوي. دی ویلي دي چې د نامنې د حالاتو له وجې ژوند مشکله شوی دی. هلته بیا په سیمه کې چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو خلاف یې هدفي عملیات دوام لري او د سیمې امنیت ته ژمن دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیمے اسی دن کی مشال ریڈیو تاویلی دی چې د سیمې امن حالات یې خراب شوای دی او د انتظامیه چارواکي د بدامنۍ حالات مخنیوي د پورا اقدامات نه کوي. د اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر په دغه براکشې ویایي
او مینیشن پارٹی او د نیشنل ډیموکراټک ګورنمنټ سموچی کار کولونی مشترکه باندې اجلاس وشو د امن په حواله باندې چې د اعظم ورسک تحصیل برمل کې تقریبا د سپیشل روم نشته نه حالات ډېر خراب دي. د مسالې سره عوام خلک مختلف علاقې کې بمباری کیږي، د هلیکاپټر نه شلین کیږي، ډرون حمله کیږي او سره د شپې د ورځې فایرنګ وي. د لاته ټارګټ فیلنګ نه کیږي او سره نور په تخوړی نه کیږي او مختلف مسائل دي چې د جنگ په ماحول کې څومره د ضرورت ژوند دی هغه دا تحصیل برمل اعظم ورسک خان کومک کوي. نو په دې بنیاد باندې د ټولې سیاسي پارټۍ او سره د سماجي کارکوونکو او د علاقې د مشرانو د ځوانانو دغه مشترکه میټینګ وشو چې دغه د 3 اکتوبر باندې د روانې جمعې پر ورځ باندې د امن پاڅون په نامه باندې یو جلسه یو پرلت اعلان کړی دی چې دغه بقاعده په دغه کې د امن غوښتنه کوو او سره په حکومت باندې او سره د لاته چې ټول انتظامیاتو او نور د خلک دي چې هغه د امن په خوربول کې د امن پر وسل کې د وینادي کردار دی. نو دغه نه دا مشترکه دا غوښتنه کوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر شاه حسین په سیمه کښې د بدامنۍ حالات په دارنګ بیانوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل اعظم ورسک سیمه کښې پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او کوشش یې دی چې په سیمه کښې د امن حالات زر ښه کړي. خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرون د چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره ده زر بیړوندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
ز غلام غوثم تاسو د مشال ریڈیو اورئی.
مشال ریډیو د ورسو د بل رپورټ طرف ته. نړیوال بانک په رپورټ کې ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې د غربت شرح خطرناکې کچې ته لوړه شوې ده. د سپتمبر په 13 خپور کړي دی رپورټ کې ویلي شوی دی چې دا کچه له 2000 کال راهیسې بیا مخ په زیاتېدو ده. دا په 2023 مالي کال کې 3.3% ته راکمه شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د نړیوال بانک لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې د ملي بېوزلۍ کچه په کال 2001 کې له 4.3% څخه 3.3% ته راټیټه شوې وه، خو د کال 2006 څخه بیا په زیاتېدو پیل شوه او په 2023 مالي کال کې د بېوزلۍ یا غربت کچه 3.3% وه چې په 2023 او 2024 مالي کال کې د 4.8% ته لوړه شوه او اوس د 2023 او 2025 مالی کال کې د غربت شرحه 15.3% ته رسیدلې ده. په دغه رپورت کې راغلي چې تیرو دوه لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زرعي یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی و، ځکه چې ډیرو کورنۍ له کرنې یا زراعتو څخه ووتلې او واړه واړه روزګارونه یا دیاړې پیل کړې. دا چې د اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن خو مثلا نه ده، سټرکچر چې کوم ایشوز نه غړي زیات دي کنه. تاسو دا ویلی شئ چې یاره پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابس کوي یا لو پروډکټیویټي والا جابس کوي کنه، چې دا غي ورک ډېر کم یا وړ وړ نوکری کوي. دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویجز کمې تنخواګانی کنه هغه په ځای ولاړی، چې کوم کس یو نه بیا وادو کو بیا دوه درې بچی شو تنخواه دا غو نه ده سیوا شوی. ګوره نو پاکستان کې انډستری شته نه مونږ سره، نو چې کوم پڑھا لکھا خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نو سره کار نشته، نو هغه اٹومیټ دي د پاورټی لائن انډر دی. ایوری ایئر تقریبا 51.5 million 1500,000 چې کوم پڑھا لکھا خلک دي مارکیټ ته راځي سره نوکری نشته، ولې زموږ سره هغه شان انډستری ول اپورچونیټیز اویلیبل نه دي. دا شرط زموږ چې د اکنامیک انسټیبلټی د پولیټیکل انسټیبلټی دا ډېر غټه مسله ده. او تاسو ګورئ تیر شوی زموږ گروتھ ریټ 2.1% او زموږ پاپولیشن گروتھ ریټ چې کوم دی 2.7% دی. نو زموږ پر کیپټا انکم چې کوم دی فیکس آمدنی چې کوم ده نو دا هغه کې ډېر غټه ایشو راغلی ده. دا هغه بیس باندې زموږ ته دا غربت چې کوم دی دا هغه د وجه هم سیوا شوی دی.
دا بې وزلو لپاره بیرابیل منصوبې او د وړو روزګارونو لپاره قرضې او هنرونو لپاره تربیت ورکوونکي په خیبر پښتونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندو کور ډیپټ ډایرکټر رضوانه وای چې خو د تعلیم لواجی خلکو نوکرو ته مخه کړې ده او روزګارونو ته شا کړې ده. آبادی هم ډېره سیوا شوې ده. بل زنانه د دې هیواد 52% دي، خو زیاتره د دوی انحصار په خپلو نارینه دی او هیڅ روزګارونه نه کوي. نو همدغه وجه ده چې د غربت شرح سیوا شوې ده.
ټولو نه پهله وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځې زیاتېږي لګي او خلکو ته اپرچونیټیز هغه شانتې نشته. او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګیا دي، خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ډیز ناست دي، هغوی د پاره هم جاب اپرچونیټیز نشته دي. او د دې یو خو غټه وجه دا هم ده چې اویرنس خلکو کې نشته. خلک چې د خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره داسې لارې نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي، چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغه باندې سوچ نه کوي. موږ بناست یو چې چونکی زموږ حکومت سره دومره اپرچونیټیز نشته، حکومت هم دومره جابز نشي پروډیوس کولای چې ټول خلک آن جاب شي. نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغه واړه واړه بزنس سٹارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي.
دا چې حکومت په دې بابل څه کوي، نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پروجیکټ مشر نګت اشرف پدی باب لوی
دا ڈیفرنٹ زمون سکیمز دی هغه کې چې پرائم منسٹر یوت بزنس لون دی چې هغه ایس بی پی پکې سبسڈی ورکې د دینه علاوه کریډټ ګارنټی سکیم دی هغه صرف سپیسیفیکلی ویمن د پاره دی. د دینه علاوه اگریکلچر ڈیفرنٹ پروڈکٹ مونږ سره دی، ایس ایم ای کې سمال اینڈ میډیم انٹرپرایزز کې ڈیفرنٹ پروڈکٹ دی، مایکرو فائنانس کې دی، دغه گورنمنٹ سپانسرڈ سکیم مونږ سره احساس هنر دی هغه کې مونږ فائنانسنګ ورکو، خاص کر مرجریا کې مونږ کافی فائنانسنګ کړی دی. دا سکیم د دې مقصد دا دی چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي یا غي سره اړیا وی یا غي سره سکیل زوی، نو موږ هغه سپورت کوو، موږ هغه موټیویټ کوو او چې دینه دا غي ته فایننس کوو چې هغه خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی، هغه پاورټی لیول چې دینه هغه نه روزي او مطلب دا چې امپاورمنت هم هغه اوشي لیو، بل دا چې امپلویمنت کریشن هم سوسایټي ته پاره اوشي.
دوی ځا تکړه چې خزانه محکمه هم په دې رپورت دریز راغلي چې تر مخه غربت جاتے دو اصلی عملونه کرونا یا کووډ 19 راتل، سخت سیلابونه او اقتصادی فشارونه دي چې ډېر مخفوه دي هوادونه اغیزمن کړی دي. حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي، په شمول د بینظر انکم سپورت پروګرام پراخول او د کارمندنې فرصتونه رامنځته کولو، د زراعت یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات، په مرکزی کچا د غربت لمن ځړولو لپاره ګډ شمیر پروګرامونه هم د دې په وینا حکومت پیل کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په خیبر پختونخوا کې د سترګو خګېدو یا اشوب چشم وبا پیل شوې ده. په خبر کې د بیلابیلو روغتونونو د سترګو ډاکټرانو ویلي چې په روان وخت کې د سترګو د علاج لپاره د سرو سترګو مریضان ډېر شوي دي. دوی وایي یاد مرض خطرناک نه دی، خو پکار ده چې خلک ترې ځان بچ وساتي. په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو.
د سیلاب او تیزو بارانونو وروسته په خیبر پختونخوا کې د سترګو د سرکېدو یا شوبې چشم وبا خپره شوې ده. په روغتونونو کې د او پی ډی څانګې ته هر ورځ په سلګونو تنه د سترګو د سرکېدو او د دې سره تړلي پیچیدګیو د شکایتونو سره ورځي. د ماهرانو په خبره دغه مرض د کنجکټوایټس وایرس له امله کېږي چې تر څو ورځو پورې پکې په مرض اخته تن سترګې سرې وي او خارښت کوي. د کوزدر جواد احمد هم په نګدیو کې د دغه ناروغي نه روغ شوې ده. نموړی مشال لیډیو ته وویل
مول کې لګلګ چې را پسې نو غشوې نه ختی شانوې او سره شوې مو سوې به اوس لګلګ کو لګلګ نه خړې یې چې اکثر به خلک را باندې او دغه کنه بده شان کې به هم سوې کو دي چې مو سوځې دي وخت کې بده تلې.
د سیاحت د ماهرانو په خبره ده اگست د میاشتې د سیلابونو او بارانونو وروسته د سترګو د سرکې دوه ناروغي د وبا شکل اختیار کړي دي. د طب ماهران وایي د سیلابي ووک کړتیا او په هوا کې دوړه د دې ناروغۍ خپرېدو اصلي لامل دی چې په سترګو کې سورواله، خارښت او اوخ کې راتله پیدا کوي، او که په وخت درملنه ونه شي نو دا ناروغي ډېره زر نورو کسانو ته هم لګیږي. په پېښور احتباد میډیکل کمپلیکس کې د سترګو په وارډ کې ډاکټر ماجد خان مشال ریډیو ته د یادې ناروغۍ په اړه وویل
دا نن سبا د سترګو بیماری راغلی ده، کوم چې سبا شکل اختیار کړی دی نو هغه ته مونږ وایو وایرل کنجکټوایټس. دا چې کوم دی نو یو وایرس دی، موسټ کامنلی ایډینو وایرس، هغه ته لاسه پلاویږي. په نړۍ باندې د ټرانسمیشن خبر وکړو میل کیس کدا یو کس ته شوی وي او هغه خپل سترګو ته لاس نیسي یا بیا چا سره لاس ملو کی نو هغه کس ته هم نه خوریږي. یا یو کس ته وي او هغه یو تولی استعمال کړي او هغه تولی نور خلق استعمال کړي نو دا هغه ته هم لګي او یا کوم خلکو سره له کلوز کانټاکټ وي نو هغه هم دا خوري دي شي. علاج کې دي کې مونږ ټاپیکل آرټیفیشل ټیئرز ورکو، ټاپیکل مایلډ سټیرایډز ورکو او بیکټی انټی ټاپیکل انټی بایوټک هم ورکو. حالانکه کې دا وایرل انفیکشن دی او انټی بایوټک پکې مونږ چې کوم دی نو سیکنډری بیکټیریل انفیکشن پرېوینټ کول دا پاره ورکو چې سیکنډری بیکټیریل انفیکشن وته ونه شي.
دا وبا په وړمبیو کې په مبین ډول په سیلاب ځپلې سیمو کې مخې ته شوی و، خو وروسته په ټوله صوبه کې خبره شوه. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه مشال ویډیو ته ترلاسه شوی شمیرو تر مخه د اگست په میاشت کې په ټوله صوبه کې د سترګو د سرکېدو د ناروغیو شمیره د 2000 نسی واوه. دغه اداره وایي په دغه مرض اخته مریضانو شمیره په روانه میاشت کې د 10000 نه هم سی واده. د طب پوهان وایي یاد مرض د یو وایرس له امله کیږي او علامات یې تر څو ورځو پورې وي. البته دوی اولس ته دغه مرض نه د ځان بچ ساتلو یا ژغورلو خبره کوي. په پېښور شرپا هسپتال کې ډاکټر اکرام الله د سترګو سره کې دو د مرض نه د ځان بچ ساتلو په اړه وایي
یو کس ته هغه چې کوم دی انفیکشن دی کنجکټوایټس دی، هغه سترګې رپی بار بار، هغه وایرس هغه په لاس پسې ونښلي، کپڑو پسې ونښلي، بیا د چې کس سره کنټیکټ په تھرو باندې مطلب دغه سره لاس میلاول شو، هغه چې کوم دی هغه لاس په تابان دی وکی یا مطلب هینډ شیک دغه کنډه کنټیکټ باندې بیا اوړي کنه یو نو نو خطا چې مطلب یو کس ته چې کوم دی کنجکټوایټس دی تاسو سره لاس میلاو کوی هر څه چوکټو نو بیا د احتیاط په دې خو چړې لاس وینځي په ټیم باندې هغه لاس سترګې خپل وړل نه پکار کنه خاص کر سترګو دا.
د دې پوهان وایي چې زخمی یا مرض اخته سترګې ممګي په وار وار لاسونه وینځي، د انور چشمه غوندي خپل تولیا او بالښت د نورو خلکو نه جلا وساتي چې دا ناروغي نور خپره نشي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د سپتمبر په شپږشتمه د یوې رسنۍ په نوښت په خوست کې د ځوانانو د کرکټ جام سیالۍ پیل شوې دي. دا د دویم پړاو سیالۍ دي. د لومبو منتظمین ویلي دي دا سیالۍ د خوست په ګډون په څلورو ولایتونو کې ترسره کیږي او موخه یې د ځوانانو دې طرف ته راوستل او د هغې د تفریح لپاره زمینې برابرول دي. نجیب الله لوخیل پرې رپورټ لري.
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام د شلواري د لوبو دویم پړاو پیل شو. په یادو لوبو کې چې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت جوړې شوې د خوست، پکتیا، کندوز، بلخ، ننګرهار، کابل، کندهار او هلمند ولایتونو د کرکټ اته مخکښ لوبډلې برخه اخلي چې د خوست په ګډون به په څلورو ولایتونو کې ترسره شي. د لوبو یو منتظم راز محمد باوري مشال رادیو ته وویل
خصوصي سکتور هم د ځوانانو د دغه ډول سالم مصرفیت لپاره کار وکړي او بیا د ورزش ادارې د دغه خصوصي سکتور سره همکاري وسیږي تر څو د فعالیت اجازه ورکړي او هغوی په دغه برخه کې مخکې لاړ شي.
خوستی لوبغاړي سپورت دوی لپاره له روغتیا ساتنی او د سپورتي وړتیاو د لوړولو سربیره د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم اغیزمن بولي او زیاتوي د پیژنګلوي او اړیکو ساحه ورسره پراخیږي. د خوست یو تن لوبغاړي صادق شاتل او د پکتیا لوبغاړي حبیب الله ریحان وویل
سپورت په عموما کې زیاتې پیدا لري او ځوانان جذبوي او د یو بل ولایت ترمنځ او په خپل منځ کې ځوانان ترمنځ او کوي اړیکې پیدا کوي.
د نوي ځوانان چې پرفارمنس کوي اکثر دا لایف میچونه دي د کی پرمختګ دي کې ځوانان خپل استعدادونه ښایي. دا د تجارتي او دغه د لپاره ډیر مهم تجارتي لوب کې خلک اخلي تجاران.
په خوست کې کرکټ لوب سره په ځانګړي ډول د ځوانانو لیوالتیا ته پکتو لوبغاړي غوښتنه کوي چې دوی ته د دې لوبې د مسلکي روزنې اسانتیاوي ډېرې شي. یو بل تن لوبغاړی ګوهر ارمان وایي
خوست کرکټ به زیات دی، کرکټران ته چوغره به زیات دی، څومره چې سخلت شي خون به وکړي هغه کا اکاډمۍ وي او کا ګراوندونه وي کنه هغه خون کوي باید نورم زیات شي او پکار خود سه ده چې پلیران ته باید نورم سخلت جوړ شي.
بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا ډول لوبي چې د ځوانو استعدادونو له روزنې او د کرکټ پرمختګ سره مرسته کوي ګټوري بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي خوشحال نیازی وویل
مطلب د نوي ځوانانو د لپاره یو ښه هغه ده زیره ده، یعنی هغه ځوانان چې مطلب د نورو لوبو نه پاتې دي په دې کې چې دوی ته یو فرصت برابرېږي چې هم خپل تمرینات ورکړي او هم خپل د خپل لوبډله تلولې ته ورسي. هر هغه څوک چې د کرکټ په برخه کې د خدمت کوي د کرکټ بورډ اداره له دوی سره همکاره ده.
یاد دیوی په خوست کې د شلاوري زلوب په دې بهیر کې چې د خوست او پکتیا یوې وی لوبډلې پکې ګډون کړی وو د پکتیا احساس نیازی لوبډلې په پوره شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 1,850 منډې جوړې کړې چې په مقابل کې د خوست اتلانو لوبډلې په 14.2 اورونو کې یوازې د دوو لوبغاړو په زیان یاد هدف پوره کړ او د دغو سیالیو دویم پړاو ته یې لاره ومونده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
ಕುಲು ಶುಂಡು ಅಲತಾ ಮುಚುಕಡಿ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕಲು ಕುಲು ಶುಂಡು ಜಡ್ಗೆ ಬೈಲಲೆ ಖದೆ ಹೈ ಚನ ನಜ್ವಾನ ಖದೆ ಜಡ್ಗೆ ಬೈಲಲೆ ಖದೆ ಅಬಾನ್ ಪ್ರೇಮಾನ ಖದೆ ಜಾಮಡ ವಲೆ ಖದೆ
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.